په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د امریکا په کانګرس کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د وروستیو بحثونو له حاله مو خبرو. پر دې موضوع د غرض د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخلو. ځینې نور موضوعات مو هم په خبرونه کې راغونډ کړي، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د پاکستان یوې محکمې د مشال خان په نوم یو محصل د وژنې د قضیې په تړاو یو کس په اعدام او 15 نور په ابدي حبس محکوم کړل. او د امریکا مرستیال ولسمشر وایي متحده ایالاتو پر راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوځ تقویه کیږي، په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوری کیږي.
دفاع وزارت هغه څرګندونې په داس حال کې کوي چې پنټاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارد ډالر ښودلی دی. د هیل په نوم د امریکایي ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د دې پیسو 14 میلیارد ډالر به په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو او 80 میلیونه نور به په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او امریکایي پوځیانو ته د لوجستیک په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو پلان کار یې کار پیل کړی چې لمخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته راستنه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
پلان دوه برخې لري، بشري یا عاجل مرستې دي چې پکې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپنا مسله ده.
نوموړي همدارنګه ویل د مهالویش د ټاکلو او د راستنیدونکو د منظم بهیر پر لارو چارو د خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راځي. د وخت په پاکستان کې تقریبا 2 میلیون افغان کډوال میشته. د کندهار د دریم امنیتي او زیات سیمه کې درې پولیس په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دي. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مهال وژل شوی چې په تلاشۍ بوخت ول. حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلې دي. تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د پاکستان یوې محکمې د مشال خان په نوم یو محصل د وژنې د قضیې په تړاو یو کس په اعدام او 15 نور په ابدي حبس محکوم کړل. درویشت کلن مشال خان چې د ژورنالیزم د پانزي محصل و تیر کال په خیبر پښتونخوا کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور ووژل سو. پر نوموړي تور و چې په ټولنیزو رسنیو کې کفري مطالب خپرول. د مشال خان د قاتلینو مدافع وکیل سعد عباسي په هغه زندان کې چې دا حکم اعلان سو د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې په دې قضیه کې د لاسرلو په تور 15 نور کسان هر یو په درې درې کاله بند محکوم سول او شپږ ویشت تنه نور له بنده خوشې سول. دغه کسان د سختو امنیتي تدابیرو سره په هریپور زندان کې محاکمه سول. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس تایلند نن د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره تر خبرو وروسته وکړ. نو مو وړي چې په جنوبي کوریا کې د 2013 کال د پیونګ چانګ ژمنیو اولمپیک لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د امریکایي پلاوی مشري کوي ویلي چې متحده ایالات به ډیر ژر دغه سخت اقتصادي بندیزونه اعلان او تر هغو به د شمالي کوریا منځوي کېدو ته دوام ورکړي چې دغه هیواد د تل لپاره د خپل اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونه بندوي. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده دغه نوي اقتصادي بندیزونه د پیونګ چانګ لوبو تر نتایجو د مخه ولګوي. د لوبي د فبروري پر نهمه پیلېږي او د دې میاشتې تر وروستیو پورې دوام کوي. د روسیا د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دریو نورو کسانو نمونه هم لیکلي چې په دې سره په دغه هیواد کې د مارچ میاشتې د ولسمشري انتخاباتو د نوماندانو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. د انتخاباتو کمیسیون پرون ولسمشر پوتین د نوماند په توګه راجستر کړ. د کرملین منتقدین وایي اکثریت نوماندان نمایشي بڼه لري او په داسې سیاسي فضا کې رامخته شوي چې د ولادیمیر پوتین برای پکښې یقیني ښکاري. د سوریا پوز وای اسرایلی جنگی الوتکو د لبنان هوایی حریم څخه په استفادې راکټونه وشتلی او د دمشق ته تیرمه په یو لری پرته سیمه کې یو پوزي هدف په نښه کړی دی. د سوریا دولتي تلویزیون په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی خو وای دا د اسرایلو یو نوی یرغل دی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تر یوې میاشتې په کمه موده کې د سوریا د ولسمشر بشار الاسد پوز له لوري پر اسرایلو دوهم تور دی چې لګول کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له پینټاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي څو د امریکا پوځي طاقت ولمنځي. د دې پلان په اړه تر دې وړاندې د فبروري په 16مه د واشنگټن پوست لخوا راپور ورکړل سو او وروسته د سپینې ماڼۍ د ویاندې سارا ساندرز لخوا تایید سو. ټرمپ د جنوري په 13مه له لوړپوړو پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا وړاندیز کړی دی. واشنگټن پوست لیکلي ولسمشر ټرمپ غواړي په روان میلادي کال کې یو پراخ پوځي پریډ ترسره شي خو دقیق نیټه یې نه ده اعلان سوې. دیموکراتان دا پلان د شمالي کوریا او چین د رژیمونو لخوا د قدرت شودلو نندارو سره مقایسه کوي. د امریکا متحده ایالات اساسا د پوځي قدرت شودلو ننداره نه مني. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کم. اولنډه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي د لومړي ځل لپاره انتیره ورځ د امریکا د کانګرس په یو استمایه غونډه کې بحث وشو. اکثر سناتورانو په دې اړه شک څرګندو چې دغه ستراتیژي به بریالی شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د نوې ستراتیژي دفاع وکړه په دې اړه چې د ستراتیژي تر اوسه پورې څومره ماسره و د افغانستان د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخلو. د جمهور رئیس لخوا د بلخ ولایت له مقام دیاتان محمد نور د لری کېدو جنجالي مسلې ته په پام سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د بلخ امنیتي چارواکي لدې نه دي منع کړي چې د هغه په مشرۍ امنیتي غونډو کې ګډون ونه کړي.
چیزی که بر میخورد برای وظایف ما و لدو شراکتش از نگاه قانونی مشکل نداره.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو وروستیو فشارونو ته په پام سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یو پلان کار کوي چې د یو کال په موده کې به اکثر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستن شي.
پلان دوه برخې لري. لومړی بشري یا عاجل مرستې دي چې د راستنیدنې پر مهال راستنیدونکو کډوالو سره دغه مرستې ترسره کیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په پونتونونو کې د پونتونونو په تحصیلي نصاب کې د لویو بدلونونو خبر ورکوي. ازادي رادیو اوري. د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ پر ستراتیژي بحث وشو. ځینو سناتورانو د ستراتیژي پر بری شک څرګند کړ خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دغه ستراتیژي دفاع وکړه. د دوی په نظر په ستراتیژي کې افغانستان د پوځیانو د وترلو لپاره د مهال ویش نه ټاکنه مهم عنصر بلل کېږي. اسمت سروان د دې بحث تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې دیموکراتو او جمهوری پالو غړو د سه شنبه پر ورځ د پښتنه مطرح کړ چې آیا په افغانستان کې د ډانلډ ټرمپ ستراتیژي به د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې پر دې جګړې اوس امریکا د کال 15 بلیارد ډالر لګوي. ولسمشر ټرمپ د اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي له اوږدو مشورو وروسته اعلان کړه. پر دې ستراتیژۍ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په لومړنۍ استمایه غونډه کې سناتورانو د پینټاګون له چارواکو سره په خبرو کې اندېښنه ښکاره کړه چې هغه به د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نشي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جمهوری پال سناتور باب کراکر د ټرمپ ستراتیژي د اوباما تر هغې شو بلله. ویل چې دا یو زماني قید نه لري. پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ د بس کولو په خاطر فشار راولي او سیمه ایز همکاري پکې شامل ده. خو د وویل چې د کانګرس غړي غواړي په دې وپوهیږي چې څه وخت به افغانستان دې پړاو ته رسول کیږي چې د لویدیځ او نورو هیوادونو له ملاتړه پرته په خپلو پښو ودرېږي. سناتور کریس کونز وویل فکر کوم چې له افغانستان د وتلو یو ښکار لار نه ټاکل شوی او زه اندېښنه لرم چې طالبان به دې ته انتظار باسي چې مشکل وزو او په نتیجه کې به زما د عمر تر پایه زموږ پوځیان هلته پاتې وي. جمهوری پال سناتور ران پاول وویل د ترامپ د پلان پر اساس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 تر رسول کیشي، حال دا چې د اوباما حکومت ونتوانید چې په 1,00,000 سرتیرو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن او د آسیا او پاسیفیک د چارو مرستیال راندل شریفر د نوې ستراتیژۍ دفاع وکړه. ویل چې دا ستراتیژي د اوباما د ستراتیژۍ په شان د کوم ټاکلي مهالویش پر اساس نه ده، بلکې عملی پرمختګ ته پام لري. ښاغلی سولیفن وویل موږ داسې پالیسی لرو چې پرې باوري یو.
The United States is committed to doing our part to reduce tensions.
د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي چې په سیمه کې د ترنګلتیا د کمول لپاره خپل برخرول په داسې توګه ترسره کړی چې د پاکستان پر ځای اندېښنو ته پکې پام شوی وي. خو باید روښانه وایو چې موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د هر هیواد لخوا د بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ د کارولو مخالف یو. پر وسلو ولاړ نړیوال سیستم کې د ترهګرو کارول ځای نه لري.
سولیفن وویل پاکستان د امریکا د نږدې $2 میلیارد مرستې له ځنډېدو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو د بندولو لپاره د ټرمپ غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د وویل امریکا به هغه مهال پاکستان ته د مرستو بیرته ورکول پیل کړي چې پاکستان د امریکا غوښتنې عملي کړي. د تاکید وکاو چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي طالبان به بریالي شي او ممکن القاعده ته پناه ورکړي، او بیا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان پر امریکا بریدونه وکړي. نه سولیفن او نه هم شریفر په افغانستان کې د جنگیدونکو یاغیانو د تخمینی شمېر یادونه وکړه، او نه یې په دې باب څه وویل چې څومره یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. دوی د نوي ستراتیژۍ دقیق لګښت هم په ډاګه نه کړ، خو اټکل یې وکړ چې د افغانستان جګړه اوس د امریکا لپاره د کال په 15 میلیارد ډالر تمامی شي.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د بحثونو په باب مو واورېدل. یو شمېر دا مو هم واورېدل چې یو شمېر جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې دغه نوې ستراتیژي ښایي د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نه شي. هغو وروستیو فشارونو ته په پام سره چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې پر طالبانو د حملو په زیاتولو او پر پاکستان د ځینو نورو وسایلو له لارې راوستي، آیا دا به دغه ستراتیژي به بالاخره مؤثره نتیجه ورکړي؟ همداسې به له کابله د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریا راسره د ټلیفون په لیکه دی. زکریا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتوران چې اندېښمن دي چې ښایي دغه ستراتیژي دومره مؤثره ونه اوسي چې طالبان چې د جګړې یو مهم اړخ دی خبرو ته حاضر کړي، آیا تاسو هم ورسره هم نظر یاست؟
پاسل کې هغه څه چې په ستراتیژۍ کې ځای پر ځای شوي دي هغه ډېر مهم ټکي دي، او تقریبا تر ډېره بریده پورې دغې ستراتیژۍ هغه خپل مثبت لیدلوری هم وښوده چې هغه په حقیقت کې د نړۍ د هیوادونو متحد کول وو چې د افغانستان په جګړه یا هغه هیواد چې په هلته د تروریستي ډلو پناه ځایونه شته د هغو چې په ځانګړې توګه هلته اشاره پاکستان ته ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پاکستان پر وړاندې متحد شول، او پاکستان یې تقریبا تر ډېره بریده پورې تر فشار لاندې هم راوسته. اما په عمل کې هغه څه چې لازم و چې باید په وخت باندې ترسره شوي وای تر څو پاکستان له دغه ملاتړ څخه خلاص اخیستی وای، او د افغانستان جګړه باید ورځ تر بلې کمه شوي وای، خو د بدبختانه چې د افغانستان جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي. په اصل کې فکر کوم ستونزه تر ډېره بریده پورې په ستراتیژۍ کې نه ده، بلکې ستونزه تر ډېره بریده پورې په سیمه کې او د نړۍ په کچه د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده. تاسو وګورئ په ستراتیژۍ کې تر ډېره بریده پورې بالخصوص بیا په افغانستان کې د هند رول ته ځانګړی ارزښت ورکړل شوی ده، چې هند بیا په سیمه کې یوازینی یو رقیب لري چې هغه پاکستان ده. همدارنګه هغه سیاستونه چې امریکایي په منځني ختیځ کې یا مثلا په ختیځ اروپا کې پر مخ وړي، د هغوی پر وړاندې یو بل سیال هغه یو پیاوړی قدرت هغه روسیا ده. همدارنګه په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه بیا په نظامي برخه کې د امریکا یو شمېر نمایشونه چې دوی غواړي ترسره کړي، او یا هم هغه مخالفتونه چې دوی یا په اقتصادي برخه کې او په نورو برخو کې له چین سره لري، دا هغه مسایل دي چې د دې پر ځای د امریکا د متحدو ایالتونو هغه د امریکا متحده ایالتونو وکولی چې دغه د سیمې د پیاوړو هیوادونو هغه ملګرتیا خپله کړي، بلکې ورځ تر بلې دغه ملګرتیا لا پسې رانېږي. نو فکر کوم تر ډېره حده پورې مشکل په ستراتیژۍ کې نه، بلکې په سیمه او په نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده.
یو مهم اړخ د افغانستان د لانجې هغه چې کابل وایي پاکستان دی، او د بهرنیو چارو د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په دې استماعي غونډه کې ګډون درلود وویل چې پاکستان تر اوسه د ولسمشر ټرمپ له لورې د شاوخوا $2 میلیارډ مرستې ځنډېدو ته ځواب نه دی ویلی، او تر هغو دا مرستې له پاکستان سره نه کیږي تر څو پورې چې د ټرمپ د ادارې هغه مشخصې غوښتنې دوی ونه مني. څه فکر کوئ چې آیا دغه فشارونه چې تر اوسه پورې په پاکستان باندې راوستل شوي بالاخره پاکستان به دې ته غاړه کیږدي چې خپله د هغه خپل موقف د افغانستان د دولت په وړاندې بدل کړي؟
اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې وکولی شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، او د همدغو بندیزونو په نتیجه کې به پاکستان زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې زه نظر لرم کیدای شي پاکستان تر یو بریده پورې بیا هم هغه نمایشي کړنې ترسره کړي، یعنی هغه څه چې په واقعي شکل باید د افغانستان جګړه له بېخه له منځه لاړ شي، پاکستان به هېڅکله هم تر هغې کچې پورې چې د امریکا متحده ایالتونه عملا په پاکستان باندې فشار راوړي وان تر دې چې امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د حتی د پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي، دا یو بیخي استثنایي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وادار شي. اما بیا هم دغه اقتصادي بندیزونه به تر یوه بریده پورې بیا هم پاکستان دې ته واداره کړي تر څو یو شمېر نمایشي کړنې ترسره کړي. تاسو وګورئ ولې دغه اقتصادي بندیزونه په پاکستان باندې ډېر اغېز نه کوي. ورځ تر بلې په جنوبي اسیا کې په ځانګړې توګه په پاکستان کې د چین پانګونه په زیاتېدو ده.
بله،
پاکستان چې تر هر بریده پورې د انزوا حالت ته ځي، دوی کوشش کوي چې د سیمې د هېوادونو ملاتړ خپل کړي.
بله زکریا صاحب، پاکستان چارواکو هم دا خبره کړې چې ویلي دي چې زموږ اقتصاد ډېر قوي دی، دومره ډېر په بهرنیو مرستو باندې متکی نه یو، هغه مرستې چې امریکا د تروریزم په وړاندې جګړې کې د همکارۍ په خاطر باندې له دې هېواد سره کولې. دوی هم دا موضوع مطرح کړې، او له بلې خوا د چین یادونه تاسو وکړله. که راته ووایي چې له اګست میاشت راهیسې چې ټرمپ دغه نوې ستراتیژي اعلان کړې، تاسو چې د افغانستان حالات له نږدې ګورئ، هغه معاصره نتیجه د دغه ستراتیژۍ تر اوسه پورې څه ده؟
بلې، دقیقا د افغانستان په مجموع کې دغه وړاندې یوه هڅه وله چې د افغانستان چارواکو ترسره کړې وه تر څو امریکایي چارواکي هم دې ته وادار کړل، او امریکایي چارواکو هم په دې اړه باندې وړاندې له وخته څېړنې کړې وې تر څو پاکستان یې د انزوا په حالت کې راوسته. اما فکر کوم چې دغه ستراتیژۍ هغه څه چې لازم او باید نتیجه ورکړې وای نتیجه یې ورنه کړله، ځکه د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې تر ډېره حده پورې په جګړه باندې ټینګار کړی ده، ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه لا پسې شدیده کېږي. نو نتیجه تقریبا د دې پر ځای چې مثبت لوري ته تللې وه، بلکې منفي لوري ته تللې ده.
ډېره مننه کور مو ودان د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریا و چې د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د وروستیو بحثونو، او دا چې دا ستراتیژۍ تر اوسه پورې څومره موثره وه، په دې اړه نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جمهور رئیس له خوا د بلخ د ولایت له مقام د عطا محمد نور د لری کېدو جنجالي مسلې ته په پام سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بلخ امنیتي چارواکي له دې نه دي منع کړي چې د هغه په مشرۍ امنیتي غونډو کې ګډون ونه کړي. اتا محمد نور چې د جمهوریت ریاست له خوا له دغه دندې لري شوی وای چې تر اوسه برحال دی او اکثرا په غونډو کې ګډون کوي. په وروستیو کې دغه راز داسې راپور نه ورکړل شو چې په هغه په وروستیو کې د بلخ د ولایت د دوه ولسوالان هم له یو نه بل سیمې ته بدل کړی دی. د موضوع نور حال دی یوسف انزدران په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو چارواکو د عطا محمد نور په مشرۍ په سیاسي غونډو کې ګډون نه دی کړی، خو د دغه وزارت د ویاند مرستیال په خبره د بلخ د پولیسو چارواکي کولی شي د ښاغلي نور په مشرۍ په اداري او امنیتي غونډو کې ګډون وکړي. نصرت رحیمی د چهارشنبه پورې ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د عطا محمد نور په مشرۍ د پولیسو چارواکي په امنیتي او اداري غونډو کې ګډون کولی شي وویل،
چیزی که بر میخورد برای وظایف ما ولد او شراکتش از نگاه قانونی مشکل نداره.
هغه څه چې په وظیفه پورې اړه لري په هغه کې ګډون ستونزه نه لري. تر هغه چې د حکومت او د هغه نه تمام نور ترمنځ ستونزه هواره نسی، دوی مسولیت لري. د موضوع د رهبری په خاطر امنیتي مسولین مکلفیت لري چې خپل چارې سمبال کړي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې د ولایتونو په کچه امنیتي غونډې د امنیتي مسولینو ترمنځ جوړیږي چې ریاست یې د والی په غاړه وي، او کله چې والی په خپل دفتر کې نه وي دغه غونډه د نوموړي مرستې پر مخ وړي. په داسې غونډو کې په امنیتي ستونزو بحث کېږي او له سلام شروع وروسته د ولایت په کچه تصمیم نیول کېږي. ښاغلی رحیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د بلخ د پولیسو دغه چارواکي د عطا محمد نور له لارښوونو پیروي کوي که نه، وویل چې هر امنیتي مسؤول د وظایفو لایحه لري. د افغانستان جمهوري ریاست د قوس میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د عطا محمد نور استعفایي منظور کړي او پر ځای یې انجینر محمد داود د بلخ د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی دی. دغه استعفا جمعیت اسلامي ګوند ښاغلی نور ونه منله، او د راپورونو پر بنسټ د ستونزې د حل په هدف د جمعیت او حکومت ترمنځ څو ځلې مذاکرات وشول. که څه هم د بلخ د والي له استعفا وروسته د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې د بلخ د والي په توګه د ښاغلی نور هر ډول فعالیتونه قانوني نه دي، خو دوه ورځې مخکې د بلخ والي ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې ښاغلی نور د مرکزي حکومت له سلا مشورې پرته دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د ولایت ویان منیر فرهاد د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته ویلي چې د عطا محمد نور مشرۍ په امنیتي غونډو کې پولیس او نور امنیتي چارواکي په عادي توګه ګډون کوي. ښاغلی فرهاد وایي یو شمېر هغه اسناد او مکتوبونه چې د ښاغلي نور په لاسلیک یو شمېر سکتوري وزارتونو ته لیږل شوي، که یې رد شول نو سیمه ییزه اداره به بالمثل عمل وکړي.
تر اوسه مو درات جواب نه دی ترلاسه کړی. تمه لرو چې درات جواب رانسی. په داسې حال کې چې له هر ادرس او وزارت نه درات جواب راغی، تبهی د چي سیمه ایز اداره به بل مثال عمل تر سره کړی.
د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې په اړه نظر څرګند نه کړ، خو د ولسمشر دوایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې د بلخ د ولایت موضوع به د اساسي قانون پر رڼا کې ډیر ژر حل شي.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو وروسته فشارونو ته په پام سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یو پلان کار کوي چې د یو کال په موده کې به اکثر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 15 وزارتونه او 10 خپلواکي ادارې له نړیوالو همکارانو سره د کډوالو په اړه کمیسون کې په یو پلان کار کوي چې لمخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته استانه شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکر حافظ احمد میاخیل د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل دغه پلان دوه برخې لري چې وایي د بشري او بیلنۍ مرستو او بل برخې د پرختیایي پروګرامونو ده.
پلان دوه برخې لري. لومړی بشري یا عاجل مرستې دي چې د راستنیدنې پر مهال راستنیدونکو کډوالو سره دغه مرستې ترسره کیږي. انکشافي برنامه دي چې په دغه پلان کې په پام کې نیول شوی چې په دغه کې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
ښاغلی میاخیل وایي د مهالویش د ټاکلو او د راستنیدنې د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2.5 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې له پخوا رجستر سوي کډوال او 1.9 لکه نوي رجستر سوي کډوال دي چې له تیرو شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په هغه هیواد کې اوسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان کابینې د افغان کډوالو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو زړه نیټه د دو نورو میاشتو لپاره هم وغځوله. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د اصولو له مخې د کډوالو پر داوطلبانه راتګ توافق لري. مخکې تر دې د جنوري میاشتې 1 په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه ټاکل سوې وه. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال وایي د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه به په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر پیل سي.
دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي پلان لري چې د هیواد د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې د وخت د غوښتنو سره سم بدلونونه راولي. په دې اړه په کابل کې د دې وزارت چارواکو یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې خان محمد سین په راپور کې اوري.
په 9 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنتونونو پر تحصیلي نصاب بیا کتنه د دغه وزارت لومړیتوب ده. د دغه وزارت ویاند عارفه پیکان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل نوې ټکنالوژي پرمختګونه او د وخت غوښتنې او اړتیاوې ایجابوي چې د افغانستان د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې مثبت بدلونونه راوستل شي. مرمن پایکان وویل په دې هدف به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې د افغان او بهرنیو متخصصینو یو ګډ علمي مسلکي کمیسیون په کار پیل وکړي.
نصاب رشته های اساسی ضرورت به بازنگری و انکشاف
د اساسی سانګو نصاب بیا کتنی او پرختیا ته اړتیا لري. شوخوا سلویخت تخصصي کلستر جوړ شوی دی. د دغو کلسترونو غړي د خصوصي سکتور د دولت د تخصصي ارګانونو او د دولت او خصوصي بنسټونو استازي دي. دوی به د بهرنیو متخصصینو تر نظر لاندې د نصاب په بیا کتنه بحث وکړي.
اغلی پایکان وویل په دې بحثونه کې به ډېر تمرکز د قانونو د استخراج، کرنې، خوراکي موادو، برېښنا، ترانسپورت، چاپیریال ساتنې او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې وي. مېرمن پایکان وایي دغه برخه د افغانستان د پرمختګ لپاره ضروري موارد دي او د هېواد اقتصادي وده ورپورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنتونونو محصلانو او استادانو ډېر ځلې د تحصیلي نصاب له زړښت او د تدریس پر مهال د پرمختللو علمي تجهیزاتو له نشتوالي شکایتونه کړي دي. سربیره پر دې د پوهنتونونو استادانو او محصلانو دا هم ویلي چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې اوس هم توپیرونه موجود دي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي افغانستان په جنگ کې ښکېل هېواد دی او د تحصیلي نصاب د بدلون پروسه پکې وخت ته ضرورت لري. د کابل د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد عبدالجبار سپاند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نصاب درسی چیز نیست که از تهداب یک بار
تعلیمی نصاب دست نده چی یو وار نه بنیاد بدل چی او مر زنون در عربی حوادونو سیال وگنو. نصاب باید په دوره شکل بدل چی چکه چی افغانستان جنگ زپلی او اوس هم په جنگ کده. نو که دغه پروسه ته علمی نظر وکړو یو لر ستونزه لري. کوم کار چی د لوړ زده کړو وزارت پیل کړی دا یو ضرورت و.
خاغلی سپاند وویل د افغانستان د پوهنتونونو وسنی نصاب د وخت اړتیا او ته جواب نشو ویلی او که په همدې حالت پاتې شي پر محصلانو، استادانو او په مجموع کې به د لوړو زده کړو پر نظام ناوړه اغیز وکړي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم زما مدلاس یم خیر غزنی خبره کوم اول آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه کوم بعد له سلامه ولی په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي دا ټول کلینیکان دي په دا کندهار کې مو ورکلي وادرې د کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې هم هر شی ورکول د ټکۍ او بل شی دلته سي ورسی پکتې واکسین کوچنیانو زنانه ته ورکړي نور شی نه ورکوي. د ازادي راډیو کې مننه کوم چې دا دما پیام نه شریکي وسلام.
ہلو السلام علیکم محمد رادر ټول کارکونکو ته سلام نو وړاندې کوم. حالی ما د کونړ نه خبرې کوم. دغه لته د پولیو یو نوی ویروس چې ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی ولې د پولیو کارکونکو دغه رپورټ نه ورکوي؟ دغه پیښه د راړی ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده. السلام
الو السلام علیکم ازادي رادیو ته خدمت ده هیله هم سره کولی شي د کندهار مندلینو ته چون داسې د مندلینو په هکله باندې تاسې د وزارت معلولینو د وزارت څخه داسې معلومات وکړي د تنخواه ولې پر وخت نه ورکول کېدو که مو ډېر څه مشکلات کې څوک به سترګو نه ویني څوک لاسونه نه اوري څوک پښې نه لري څوک یې مشکلات نه اوري موږ څه تاسې څخه دا هیله ده چې تاسې زموږ تشویشات زموږ مشکلات ته لاسرسی وکړي. مننه ازادي راډیو سلام
علیکم. ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل تاسو پاره منګل خبرونه ته راغلاست
له تاسو مننه.